السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو خبرونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 15% یې ترلاسه کړي دي. اوچا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لستر او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداری ورکړی که فوري مالی مرسته ورسره ونه شي، خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم ورته خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قمندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسېدلي دي. محمد آصف وزیري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ د نښتې 2 ساعته دوام وکړ. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا 2مه پیښه ده. د تیر خود په 13مه د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې په خپل دفتر کې ووژل شو او مسؤلیت یې داعش پر غاړه واخیسته. تر دې برید 2 ورځې وروسته پر تبیان فرهنګي مرکز هم په مزار شریف کې برید وشو چې مسؤلیت یې داعش ومانه، او هلته هم 3 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې تر ډیره خبریالان او د رسنیو د څانګې کارکوونکي وو. د بریتانیا د پارلمان د ولسي جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له 2 کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته یې وړاندې کړي. د بریتانیا د پوځي څیړنو د ویبپاڼې واول روم د راپور له مخې د بریتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې تر دې وړاندې په یوه راپور کې چې له افغانستانه وتل نومېده، په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو اوږد او ګران تمام شوی حضور ته په کتو ویلي و چې د 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې پر ښکېلتیا څه باندې 20 میلیارده پاونډ ولګېدل، نو پکار ده چې په دې اړه کره او رښتینې کتنه وشي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریل لارې تمځي ته د برېښنا ستنې ورسول شوې. د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې ویان سمی دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې پای ته ورسیږي شاوخوا 8 میلیونه و درې سوه زره افغانۍ لګښت راځي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن سه‌شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضریږي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیې په تور محکمې ته حاضریږي. د راپورونو له مخې ښاغلی ټرمپ هم نیویارک ته رارسېدلی او په نیویارک کې پولیس هم د احتمالي مظاهرو د مخنیوي لپاره په کلکو امنیتي تدابیرو بوخت.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیگ ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر نوې واده شوې نجونې د خسر په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د پالو یې سوي ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوې جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدې چور باندې خبر هم وي، ځان پامه خبره تیر کړي. کومې بدې پایلې درلودلی شي.
دو بیچاره به دا خبرې تېرولې چې کله به یې مور یا پلار ته به یې څه وویلم، خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کو، ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغو یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هېڅوک یې نشي ورکولی.
قدر منو دونکو، خو تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې دا خبره اوریدلې وی چې وای داسې جلې زوی ته ودو چې سیاله وي، د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیاله غ جلې ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي، دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفن کې به بیرته وسی. مجبور ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسېدونکې مرینا وایي چې د جلۍ د ژوند د تریخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کیږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي، د هغو د ژوند د تریخوالي بېلابېل عاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولور چې ورته ویل کېږي، په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي، لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور سي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورکه او ولور پرې واخلي، او نو دغو ته خپل کورنۍ کوم مسایل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلي، نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي، په هغه پیسو باندې دی خپله یا خپل قرض لاس کا یا خپل یو کار پرې وکا. نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي، د خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پېښېږي. وایي چې پلار د پیسې واخیستې، ځان ته یې واخیستلې، او تا ته یې کور نه دی کړی، دی نه دی کړی، نه دی کړي. یا نو کله چې نجکۍ خپل شکایت پلار ته وکړه، چې تا د ما سره داسې وکړلې، وایي چې نه داسې نه ده، او ته باید دا تحمل کړې. خیر د خبرې هغه نه دي، ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو. په ژوند ای باندې د موږ یو خپلوان ده، نو مې نه خلمه هغه چې کله د نجکۍ واده شوله، په دوه کوم لیس چې د واده یې ورکوله، په دوه کې بعض شوان یې ښو، هغه د نجکۍ خسرخېلو کم راوړي وو. هغه چې کله کان وړي وو، بې له زنګ ورته وکړله، وایي چې دا شیان ډېر کم دي. هغه یې بېرته مجبوره شول چې هغه شیان واخلي، ځکه د هغو یې هم بې پیسګي وه. کله چې نجکۍ واده شوله، د خپل خسر کور ته لاړله، د هغو خسرخېلو د هغو سره تاوتریخوالی شروع کړله. یعنې په هر ډول هغه په خبره او په وهلو په ټکولو باندې به هغه وراوله چې د ټاپ لارګانه دی موږ داسې وکړ، او فلور به یم چې واده بیچاره به شکایت وکړه. هاته په تدو پوری خبر راوله چې غیر ولې ګل هغه څوم یشي د خپل فلور په کور کې نه اوسه. ځکه چې ته ولم فلور به ورته چې خاطر تحمل کا خلک به یی چې کم سیاله خلک وو، د دې خیر خسر په کور کې تاریخ ولې په سړي باندې رسی وایل رسی کاول رسی مې خلک وی ټول تم دغه خبر کیږي. په خودن شخصا ما ته یعنی مثال ده کوم یو ژوندۍ کیسه درته کوم چې موږ هم سایګان وو د ایمن جوکې چې وخت ضرورت ته بدل وکړه. وسنې دې چیت واش پاره سوال اس کله نن جلکای و د ورور خپل د معمول خو هغه نو دای ورته بدل کړه. نو دو بیچاره به د خبر تیرول چې کله به مور یا پلار ته به څه ویلم، خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کو، یا د ورور ښځه طلاق وی و دې دی ته تحمل که خیر دی، ښه به شینن و که شتابه به شي. بل اخر هم د یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هیڅوک یې نشي ورکولی.
د اغلی مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کیږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي، تر ټولو لوی لامل یې د سواد د کچې ټیټوالی دی. هغه زیاتوي
خو د دوه ټولو لامل کوم څه چې د ما په نظر دی، هغه بې تعلیمي ده، بې سوادي ده. کوم خلک چې په لرې پرتو سیمې کې دي، هغه د درس او تعلیم نه لري دي، د خدای د قرآن لیدنه دي خبر ده، خبر داسې خبر نه ده چې د خدای نخسته کفارو ده خبر کړي، نه د خدای د قرآن یو لیار ده چې یو خدا چې تر ډېره حده پورې د نجکۍ خواهش ته نه ګوري، د هلک خواهش ته کتل کیږي، د نجکۍ خواهش ته نه کتل کیږي، حتی د خوب په نکاح کې اجازه نه اخیستل کیږي، حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي، په خپل نجکۍ نه ټاکل کیږي، نه کېنول کیږي، نه پوښتل کیږي. نو کله چې هغه شي انجکۍ یو میړه چې په خپل موبایل کې خلاف پیدا شي، بیا نو پلار مور به اضافه د خبره مرته کا چې نه ته باید تیر کې در حوصله وکړي. هېڅ ټولو دلیل یوازنی دلیل تعلیم دی. که چېرته هر یوه ښځه، هر یوه مور، هر یوه خور تعلیم وکړو، هغه په قرآن ووایي، تفسیر ووایي، ترجمه ووایي، او همداسې نور ساینسي کتابونه، په دې ټولو کې دا وضاحت ورکړل شوی چې کوم حق د ښځې دی، کوم د خواښې دی، کوم د خسر دی، کوم د پلار دی، کوم د مور دی، کوم د خاوند دی. د ټولو ته د هغو فکر راسی هغه خپل حق هم پیژني، د میرم پیژني، د پلارم پیژني، د خسرم پیژني، د مورم پیژني.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې دود، دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشري حق تر پښو لاندې کوي، چې یو یې هم همداله واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي.
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي تر پښو لاندې کوي، یا هم سترګې پې پټوي، چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي. هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې، نجلۍ د واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغې زیاتره حقوقو څخه ختمیږي، یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي. دا به ورسره خپل په پلار او یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي. خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی، او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کوم نجلۍ سره مرسته نه کیږي، او هغو به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګیږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند دخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کیږي. د دې لپاره چې هر کورنۍ ته انسان ځي هغه د عرف کوم رواجونه چې کوم دي هغه فرق لري، خو تر څو چې هغې سره ځان عیاروي یو څه وخت نیسي. مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظره اوسي چې تر هغې پورې هم نجلۍ ته وخت نه ورکوي، به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ د کورنۍ او په رواجونو باندې خبر اوسي، او د خبرېدو لپاره وخت ته اړتیا وي. مګر دا چې کومه جنجالونو سره نجلۍ مخ کیږي د خسرګنۍ کره، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده هغه تنګ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې، هغه همدا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د یوې لور سره واده شوي لور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلۍ ته نه ورلغړی کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حل کې مرسته نه کوي، نو خپل لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنه د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډېر متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډېر د مینې د دایمي شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خود یې خو د ودونه د شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ او د پلار او مور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي، او د بلې خونه نو عقدی ده چې کله د واده صورت نیسي، اولا خپله د هلک او نجلۍ په مابینځ کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي، او باور یو پر بل باندې ده، هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلي ستونزې ورکوي. خو د ما په نظر باندې دا ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې دا د کورنۍ له خونه ډېر کله دا ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې د خاصتن په پښتنو کورنیو کې د ستونزې په ډېر پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که یو خبره په زغرده باندې وکم، ویل کیږي چې همیشه د پر په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی، چې ولا ډېر کله دا د دې خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې دا د کورنیو مداخله د ښځو په مقابل کې. معمولا خواخی په نامه باندې، معمولا د ورور دی د خویندو مداخله، او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی، و نوی واده شوی نجلۍ او یا جوړې په ژوند کې. دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامانسته راځي، او ډېر کله دا په ډېرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامېږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو، حتی په دښمنیو سره تمامېږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډېر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي، او یا هم د خپلې لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کیږي، دا کړکیچ او جنجالونه کورني جنجال